درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي راډیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ته خبرداري ورکړی چې د دوی په ټکو بے بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي. طالبانو پرون یک شنبه په یو خبر پانه کې د سرګندونې د یونما د بشري حقوقو څانګې د هغه رپورت په غبرګون کې کړی دی چې له ایران او پاکستان سره استل شوی او افغانانو د وضعیت په حق له وو. یونما د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زور له ایران او پاکستان افغانستان ته استل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یونما دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، باعزته او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. د الجزیرې تلویزیونی شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوې دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان یې انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوې. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مؤمن علي وا چې د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي هم په وژل شوې کې دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه ورکول. فرانس پریس لیکي چې دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پوځ د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس الشریف یې د خبریال په جامه کې ترهګر بللی دی. د اسرائیل پوځ پر خپل ټلیګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګرې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. د الجزیرې خبري شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت د خبرولو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیرې خبري شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي دي. په غزه کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خپرېږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې ځانګړې غونډه کې غزه کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو رد کړه او وغندله. ملګري ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغې تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته تومان او قران د ملي پولي واحد په توګه کاروي. د پریکړې له مخې د ایران د اوسنی ملي پولي واحد چې ریال دی 0.4 لري کیږي او دا واحد به هم په مارکیټ کې په چلند کې وي. د ایران حکومت د دې پریکړې موخه د انفلاسیون د اغیزو کمول، په پیسو کې د ډیرو صفرونو له منځه وړل او په راکړې ورکړې کې آسانی یاده کړي. خو اقتصادي کارپوهان او د ایران د پارلمان غړي په روانو شرایطو کې چې په ایران کې انفلاسیون له 10 تر 15% دی، دا پریکړه بې اغیزې بولي. د دغو کارپوهانو په خبره دا پریکړه په هغه صورت کې عملي او اغیزمنه کیدای شي چې انفلاسیون کنټرول او اقتصادي ثبات رامنځته شي. تومان او قران په داسې حال کې د ایران د ملي پولي واحد په توګه ټاکل کیږي چې ریال د نړۍ تر ټولو کم ارزښته پولي واحد دی. او په جرمنی کې تفریحي او کاري سفرونو نوی ریکارد ثبت کړی دی. د دې هیواد د فدرالي احصایې ادارې د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د جرمني په هوټلونو او لویو استوګنځایونو کې له 223 میلیونو څخه ډیر کسان د شپې پاتې کېدو لپاره ثبت شوي دي. دغه شمیر د تیر کال په پرتله 1% لوړوالی ښیي. که څه هم په جولای میاشت کې جرمني ته د ورتلونکو کسانو شمیر د اروپا ملتونو د جام سیالیو له کبله نږدې 13% راکم شوی وو، خو بیا هم په لویو استوګنځایونو کې د تیر کال په پرتله د بهرني سیلانیانو شمیر نږدې 4% زیات شوی دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي ریپورټونه اورو. د طالبانو د حکومت لخوا د یونما د چارواکو احضار.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجه په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقوقو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلې او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلینو اعتراض کړی دی.
معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودیت.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان که اطلاعات تا لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړه توګه بندي. اطلاعات تا هیڅ لاسرسی نشته په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکې.
ایرانی پولیس وایي د افغان کډوالو نیول 50% زیات شوی.
پدر مادر و همشیره خوردم برادر
لار مور ورور او خوری راتونی ول دوی پلمه وکړه چې تاسو نو په کمپ کې ژمنه اخیستل کیږي له دوی ټلیفونونه او پاسپورتونه اخیستي او د خبرې لاوریدو پرته کمپ ته انتقال کړی دي.
نور مطالب او راپورونه هم لرو، راسره پات شي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجه په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د وروستي راپور له امله د دې استازولۍ چارواکي احضار کړي دي. دغه وزارت یوناما ته خبرداری ورکړی چې که چیرې د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي نو د طالبانو حکومت خپل مکلفیت بولي چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبه په یوه خبرپاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت څرخېده. د یوناما د بشري حقونو څانګې په راپور کې چې د تېرې جولای په 23مه خپور شوی و حق افغانان کډوال چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ایستل کیږي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د شکنجه غچ اخیستنې او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجه په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقوقو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلې او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلینو احضار کړی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوي چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیاکتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملي ګامونه واخلي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون د اګست په 10مه خبره کړې خبرداري ورکړې چې د یوناما د بې بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د یوناما د بشري حقونو څانګې په یو راپور کې چې د 3 جولای په 23مه خپور شوی راغلي له پاکستان او ایرانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې وزارت په ګډون د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د استازو لوري جوړ یو کمیسون د راپور ارزولې او پایلې له دوی سره شریکی کړي دي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی نامه راپور ورکوونکو هڅه کړې چې له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای د دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو له لارې حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره یې کډوال اندېښمن کړي. دوی نامه په راپور کې چې د 9 راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی و او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلي و چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنه شوي کسان وژل شوي او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو نظامي چارواکي له هغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی نامه په راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډېره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بېطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې، نیونې، شکنجې او بد چلند په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوي او پکې راغلي چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوي چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنېدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیه په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د بشري او د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بېلابېلو ستونزو سره مخ دی او اوسمهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونې شوې دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زنداني کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د ښځو او د بشري حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لامل یې اوسمهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی.
طالبان هم هیڅ کومه پالیسی
طالبان هم د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري او د همدغه برنامې د نه موجودیت لامل اوسمهال ستنو شوی کډوال له سختې بیکاری، د سرپناه نشتون، د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. د غرض زیات شمېر کسان چې د طالبانو له شکنجې او د وزل کېدو له ویرې ګاونډیو هیوادونو ته تللي، که دوی بیرته استول کیږي هلته یې ژوند د مرګ یا هم د زندان له ګواښ سره مخ کیږي او یو بل انساني ناورین رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي، سیاسي سیرې، مدني او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او یو شمېر نور د طالبانو د سیاسي فشارونو او د ګواښونو له امله له دې هېواده وتلي او اوسمهال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. خو په وروستیو کې ایران او پاکستان هم له خپلو هېوادونو د یادو کسانو په شمول د بې اسناد افغانانو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې چې د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو جدي اندېښنې یې راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو لاسرسی په زیاتېدونکې توګه محدود شوی دی. یوناما د 2015 کال له اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوي راپور کې زیاته کړې چې د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوې تګلارې معنا دا ده چې بحثونه ځپي او د رسنیو محتوا محدودوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه راپور د خپرېدو په غبرګون کې خبرداری ورکړی دی چې که دا ډول موارد دوام وکړي حکومت به یې په اړه لازم اقدامات وکړي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بېلابېلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د اګست په 10 خپور کړی زیاته کړې چې په دې هېواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلي شوې پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسیدو سربېره معناداره بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین موظفوي چې د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندۍ موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک شوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکي اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت درسوي د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت پر رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپله څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بېلابېلو ولایتونو کې د نامناسبو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې پروتوکول د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندویه هیوادونو د مرستو د بندیدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یوناما ویلي چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلی چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به ځینې رسنۍ وتړل شي. د دغه راپور له خپرېدو وروسته چې یونما پکې معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کړې، د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې که دا ډول مواردو خپرېدو ته دوام ورکړل سي، د دوی حکومت ځان مکلف ګڼي چې پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ یا احمد دغه راپور بې بنسټه بللی او د خپرولو موخه یې د عامه اسهانو مغشوشول یاد کړي دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د راپورونو د اصلاح او ناسمو معلوماتو د خپرولو د مخنیوي غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د دې دفتر چارواکي له دې مخکې هم احضار شوي وو او ټینګار پرې سوی چې د خپلو اوسني راپورونو څرنګوالي ته بیا کتنه وکړي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
لاسرسي به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکې کاملا متوقف است.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسي محدود نه بلکې په بشپړ توګه بند دي. اطلاعات ته هیڅ لاسرسي نشته، په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالي مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکه حق هم پر رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړ توګه محدوده ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنیز فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولې خبریالانو سازمان RSF تاګس په اتمه وویل چې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درېونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بېلابېلو تورونو په تور نیول، چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمیر 15 ته رسیدلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د پولیسو ویاند اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو پیژندل او نیول 45% زیات شوي دي. د ایران مهر خبری آژانس د سردار منتظر المهدی له قوله لیکلی دي چې د ایران پولیساتو ځواکونو هم دغه هیواد ته د ننوتونکو افغان کډوالو د مخنیوي لپاره خپلې ګزمې ګڼی کړي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ځینې غړي یې نیول شوي او هغه چې افغانستان ته ستانه شوي د خپلو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
زینب ساده چې په ایران کې اوسیږي وایي دوه ورځې وړاندې د مور او پلار په ګډون د کورنۍ څلور غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي او د افغانستان د پولې په لور وړل شوي دي. نوموړي وویل له تیر یو نیم کال راهیسې له ټولې کورنۍ سره یو ځای په ایران کې ژوند کاوه، خو اوس له یوې وړې خور سره په کور کې پاتې ده او د خپلې کورنۍ په اړه سخته اندېښنه لري.
پدر، مادر و همشیره خوردم برادر،
پلار، مور، ورور او خوری را تونیول. دوی پلمه وکړه چې تاسو نه به په کمپ کې ژمنه اخیستل کیږي. له دوی تلیفونونه او پاسپورتونه اخیستي او د خبرې له اورېدو پرته یې کمپ ته انتقال کړي دي. پلار مې سپینګیری او ناروغ دی، آن د خپلو درملو د اخیستو اجازه یې لا نه ده ورکړې. اوس په ډېر بد وضعیت کې دی او اوسمهال په پوله کې بند پاتې دی.
باسط واحدی بل افغان دی چې په خبرې څو ورځې وړاندې د پولیسو له لوري نیول وروسته افغانستان ته ریپورت شو. دی وایي چې د خپل کورنۍ سرپرست اوس چې ریپورت شوی په ایران کې د خپل پاتې کورنۍ په اړه سخت اندېښمن دی.
د سهار شپږ نیمې بجې وې چې د کار له ځایه ونیولم او موټر ته یې پورته کړم. ټول هغه کسان چې د قانوني اسنادو موده یې پای ته رسېدلې وه ټول یې یوړو. پنځه ورځې په کمپ کې پاتې شوم، بیا یې افغانستان ته ریپورټ کړم. له بده مرغه زما کورنۍ چې په ایران کې بې سرپرسته پاتې ده سخت ورته اندېښمن یم. هلته د اوبو او د کور د کرایې ستونزه ده. کورنۍ مې له ستونزو سره مخ ده او زه هم دلته بند پاتې یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدي اعلان کړی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو نیول او پیژندل 15% زیات شوي. د ایران مهر خبری اژانس په یو راپور کې پرون د اګست په 10مه د نوموړي له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونو په دې موده کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې چې په ترڅ کې 1.4 میلیونه کډوال ایستل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ناقانونه ننوتلو د مخنیوي په هدف د تیر کال په پرتله خپلې ګزمې 14% زیاتې کړې او لږ تر لږه د 2500 بې افغان کډوالو د ورتګ مخه یې نیولې. ایران څو میاشتې وړاندې د دې هیواد او اسرائیلو ترمنځ تر وسلوالې شخړې وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړه. د کډوالۍ او بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د ایران دا اقدام غندلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله د جولای تر 23مې له 1,640,000 څخه ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي دي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې سخت کړی. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM د اګست په 10مه په یو بیان کې ویلي چې د راستنیدونکو پروسه باید خوندي داوطلبانه او باعزته وي او ټینګار یې کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي.
له خبرونو ورآخوا،
ایران او پاکستان کې ځینې افغان محصلین وایي په داسې حال کې چې فراغت وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره مخ کېدو ته خورا اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیوادونو کې یې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبره یې که بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د ژوندانه له ټولو بنسټیزو حقوقو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاره بې برخې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
خانم ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونم به افغانستان برگردم و
ایجام نتونم بانن. در ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او اداري څانګې د ماسترۍ یو افغان محصله ده چې وایي فراغت ته یې یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته یې د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوي او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فراغت فارغ التحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
موږ ټول انجلو سره د اندېښنې ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیرته ستنې شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې یم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغې وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینري څانګې د ماسترۍ کچې یوه محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي، خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دی هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به افغانستان ته ستنېږي. چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وای چې استل جبری نه دی، خو برعکس ټول جبری باسي. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي. موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل نجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغانې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کړي نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
سټوډنټ پاکستان کې دي دا ایجوکیشن به ټول خرابې کې او افغانستان کې داسې اسه فیسلټیز نشته یونیورسيټي نشته جاب نشته فیمیلز لپاره نو دا به کې اخر څه
دغه هیواد په خیبر پختونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې یوې بلې افغانې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلینې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلینې په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسیږي. دغو هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ ورزشي لوبغالو تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي ټولنیز کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 15 لکو ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جامع شکر چه مدیا دنی ولایت د ما نظر خدا غدا سی فاتره پیشنو کی خلق د کخ په پالنه باندې نه پیږي نو دا خلق ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سدی کړل یا حاصلات ورنه کی دا د دې نه په هوی له وجې څخه د ما نظر دا غدا چې دا خلکو ته سی کوم خلق کاروانګر د دوست بعد په هوی ورکول سی په هر ولسوالۍ کې باید انجنیران وي هغه انجنیران چې دی یو کاروانګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې هغه په دې ارکان ته وکړي نو دغسې په زراعتي شبو کې باید دوی انجنیران خلکو ته په هوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې له احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه شورونو تر څو وخت به مور مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړی په مهاجرت دا د چا د لاس د زموږ خپل د لاس چې یو سړی راسي هغه تر شا ودرېد شل کاله په غراله تر شا ودرېد هغه خپل ډالر جمع کړ ولر خارج هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او په سنگر کې بمړ کېد او به بیا نه دروښت او سغه غریبانان پاتې برته پر غز غریب وزلن کې هغه بل خارج ته وس په ډالرو سره و برته 15 کاله بچ دا حکومت وړي دغه دغه حکومت غریب خلک بیا دغه حکومت زوري بیا بل حکومت سره هغه زوري اداره زیب ډالر جمع کی بلاست بلکې شوات زما په یغان د افغانانو چې راځي نور د چا پسې نو ټول غریبانان ورون ته پیغام دا دی چې د چا پسې مز دا غلندغه په پسې شمر لاندو قسم په خدای کوم مخته بلاش بریا زموږ د پسنګر کې مور ورته ناس جنگ مور ټول غوړه سبا چې کامیاب وسوله
بلد نه پیژن ته د ماشان روډه قسم په خدای کې دا هم د غید نن دا غټه ولاړ افینځه غریبانه پاتېږي بیا به نور دلم وزون خپل په ورونه ظلم مکو پر د افغانانو شپات قاسکر پاتې دی ورور غول یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مکو غریب نه دی مرام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اولسم ټولګي دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محللونو غلظت، چې د لسمې څپې څخه پیل تر څوارلسمې څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کېږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس د محلول اجزا وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو، چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کېږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کشي او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې کچیرې شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی کچیرې حل کیدونکي موادو مقدار واخیستل سي، د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي، عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې، چې په دې فرمول کښې موږ او تاسو سی غلظت بولو د محلول غلظت، ام چې د خپله د حل کیدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی، او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فارمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سی مساوي کیږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سی مساوي کیږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سی مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درو سرو حالاتو کې ام خپله د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو چا یا مقدار موږ او تاسو ته راشي، ان خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سی خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ام زبر ته وګورو، ام زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لامسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو شپږ قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي، تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاسته راوړو. چې د هغوی څخه یو لومړی قیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده، چې خپله دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاوو باندې د محلولونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعې څخه عبارت ده. یعنی که چیرې موږ او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاوې واخلو، د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو، عبارت د مولي برخې څخه دی. یعنی ان یو مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع، او داسې ترتیب سره ان آی. یعنی کولی شي چې مختلف قیمتونه واخلي. نو موږ او تاسو وایو چې د محلول یوه برخه واخیستل سي، د محلول پر ټولو اجزاوو باندې تقسیم کړل سي، یعنی د هغوی پر مجموعې باندې، البته عبارت د مولي برخې څخه دی. ګران زده کوونکو، بل په همدې ترتیب موږ او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو، چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوی برخه چې ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې که چیرې موږ او تاسو وویشو عبارت ده کتلوي برخې څخه ده. په دې ترتیب وایي چې W مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو عبارت کتلوي برخه داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول بیا موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوې مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی. بیا تکراروم د حل شوې مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دی چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي مول پر متر مکعب وي او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوې مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري دا غلظت غلظت بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي یعنی کله چې یوه حل شوې ماده واخیستل سي یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي نو د محلول غلظت به دوه موله وي. خو که چیرې د حل شوې مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 مول وي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 نوي ګرام سره ده. موږ او تاسو فرمول درلودي چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام ضربې زر میلی لیټره ضرب مولر تقسیم پر ام ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضع کړو چې ام مساوي کیږي په 1.6 ګرامه وی مساوي کیږي په 4 لیټره او ام مساوي کیږي 8 نوي یعنی ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله لوی ام چې ده هغه مالیکولي کتله ده او کوچنی ام چې ده موږ او تاسو ته کوچني کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ام یا مولاریټي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هر کمیت پر ځای خپل قیمت وضع کړو. قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په آخر کې تقسیمو. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي ګرام به د ګرام سره میلی لیټر به د میلی لیټر سره اختصار سي یوازې به مولر پاتې سي چې په نتیجه کې موږ او تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړه 0.15 مولره یې لاس راکړه. موږ او تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولاریټي غلظت مساوي کیږي په 0.15 مولره سره. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې هم موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې ده د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده چې دې ته موږ او تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ او تاسو نارملټي غلظت سي غلظت ان معنی نارملټي نارملیتی غلظت مساوی کیږي ای کیو منفی گرام او په همدې ترتیب دا معنی چې معادل ګرام معادل ګرام پر چش باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکي مادې پر یو واحد حجم عبارت د نارملټي غلظت څخه دی. او په همدې ترتیب د نارملټي یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د مقیاس اندازه کولو واحدونه چې دی هغه عبارت د معادل کمیات په متر مکعب سره، معادل کمیات په ډیمر متر مکعب سره، او په همدې ترتیب معادل قیمت چې د هغه پر څه باندې په لیټر باندې کېدای سي چې دا اوسي. که چیرې د حل کېدونکي مادې معادل ګرام کچه په یو لیټر محلول کې شتون ولري، دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال الو چې په دې مثال کې موږ تاسو وایي د فاسفوریک اسید یو محلول، د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 میلی لیټر کې 1.9 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري، تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8.9 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړئ. نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو، فرمول لرو. په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو، مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کو، او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه سیم عملیه اجرا کو چې په نتیجه کښې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصارېږي، ګرام د ګرام سره اختصارېږي. دې ترتیب یوازې یوازې نارملټي یا نارمل پاتې کېږي چې موږ او تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټي غلظت مساوي کېده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت د مولالټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سو چې موږ تاسو د محلول یوه غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټي غلظت چې د خپله د یو حل کېدونکي مادې د مولونو کچه یا مقدار د هغه محلل په یو واحدي کتله کې عبارت د مولالټي غلظت څخه دی، چې په دې ځای کښې بیا سي ام لرو. سي یعنی غلظت، ام یعنی مولالټي غلظت، چې مول تقسیم پر ام باندې یعنی د یو حل کېدونکي مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر د هغه محلل پر یو واحدي کتلې باندې. هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې څه کېږي حلیږي، د هغه پر کتلې باندې تقسیموو. تاسې یو فورمول لکوي، د دې فورمول په واسطه بیا موږ او تاسو کولای سو چې مثال هم حل کړو. هر قیمت چې راکول سوی وي یو پر باندې تقسیمېږي، مشابهتونه یو له بل سره اختصار کوي او بالاخره اخري جواب په لاس راکوي. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګران زده کوونکو لرو، مول پر کیلو ګرام سره، مول پر ګرام سره، او مول پر دې ترتیب سره کولای سو چې کیلوګرام سره ولرو. چې عمومي فورمول سی ایم مساوي کېږي مول تقسیم پر کیلوګرام مساوي ده په مولال سره، دې ته موږ او تاسو مولالټي غلظت وایي. بل ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي، چې د دې غلظت په ذریعه سره په دې واحد په ذریعه سره هم کولای سو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو، چې دې کې بیا خپله د حل کېدونکي مادې د ګرامونو کچه یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کښې د تیتر غلظت څخه عبارت دی. یعنی که چیرې وګورو د یو حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملي لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت دی تیتر غلظت څخه دی، چې دلته سي یعنی غلظت، سي ټي مساوي کېږي ګرام تقسیم پر ملي لیټر سره. سي یعنی غلظت، ټي یعنی تیتر غلظت. د تیتر غلظت مساوي کېږي ګرام، ګرام را تاسو ویلی چې د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر، د حل کېدونکي مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه باندې، مثال په ډول پر ملي لیټر باندې، پر یو ملي لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو، چې د ارزونې په دې برخه کښې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي، د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال، د سرکې د تیزابو چې 1.25 ګرامه په 1500 ګرامه اوبو کښې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه چې پیدا کوي د ایتایل اسید د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپته AMU ده د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاري ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست یو ځل بیا شراغ لاست وایم، او هیله لرم گرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر ورستنی شیبو پورې فاتشی. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فرمولونه، چې د اتلسمې څپې څخه پیل تر درې دېرشمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو تیر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي. په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې چې موږ او تاسو په تیرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فرمولونه موږ او تاسو څه کړو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه به بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېل عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو، چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فرمولونه هم چې کو وپېژنو. نو ګران زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي، چې مختلف ډولونه یې درلودله چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله. قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فرمولو ته راځو چې خپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي، او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو، که چیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای سي چې داغه پر اساس باندې څه شي وښودل سي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې دا خپله د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی څه شوي ده ترتیب شوي ده، او په همدې ترتیب وایي چې دا خپله د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کېږي. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو ګورو ګلوکوز، په همدې ترتیب ښه مثال ورکولی سو، سوډیم کلوراید ورکولی سو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی سو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې دا خپله د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول یې ګرانو زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده، چې په دې فرمول کښې بیا کېدای سي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل سي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای سي چې څه وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر سو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې دا د کاربونونو د اټومونو شمیر مساوي په 100 سره ده په 14 سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمیر مساوي په 12 سره ده، او خپل د اکسیجنونو د اټومونو شمیر چې د مساوي په 14 سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایي چې دوی د اټومونو تعداد د دونو په دومره اساس سره چې څه ده تشکیل سره ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه CH2O سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته څه شي کوي راشي یا هم بیانوي چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمیر چې د دوه ده، د کاربونونو شمیر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمیر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمیر راته یادوي د یو بل نسبت یې راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړستیز فرمول لرو یا هم ساختماني فرمول لرو، چې په جوړښتیز فرمول یا ساختماني فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه شي کوي راشي. یعنې په یو مرکب کې کیدای شي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته، او په عین وخت کښې بیرته د اټومونو شمیر تعداد موږ او تاسو څه شي په ګوته کړي یا هم راته وښيي چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم څه شي سوې ده دلته واضح ښودل سوې ده چې دا خپله یو جوړښتیز فرمول ده. او ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو جوړښتیز فرمولونه وویله. دا چې جوړښتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي، د هغوی د لیکلو لپاره موږ او تاسو وویله چې خپله ځینې وختونه مرکبات که چیرې ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونو لپاره باید موږ او تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوه سو. نو په هماغه اساس درې مهمې نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید څه شي انلایز او یا هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي، او بیا وروسته هغه په مول باندې څه شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کیدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ مادې سره سم لاسته څه شي سي راوړل سي. او درېیم دی ګرانو زده کوونکو، چې دا چې د کیدای سي خپله، یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپله د مادې سره سم څه شي کېږي حاصلېږي، باید دې ته هم څه شي اوسي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسي. یعنی که چیرې هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ضریبونه په ساده فرمول کښې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي، هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته یا د ډېر کوچني عدد په ضربولو سره کیدای سي چې تامو عددو ته څه شي کړو تبدیل کړو. څلورم کیدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه ته هم باید څه شي اوسو ډېر ځیر اوسو او متوجه اوسو. د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې د هغه موادو کتله هم باید معلومه کړو، او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کښې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره څه شي کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو ووایو چې ایکس مساوي کېږي د مولي یا فرمولي کتله، او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهي فرمولي کتله. زو ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو ویله دا چې جوړښتیز فرمولونه څنګه لیکل کېږي، د دوی
زیاد جوړستید فرمولونه چې دي د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي، کېدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري، کېدای سي چې موږ او تاسو ووینو یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي، یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو. چې په دې ځای کې چې موږ او تاسو خطي مالیکولونه چې دي، د دوی خطي جوړښت چې ده خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري، دوی چې دي دوی الکتروني ساحې جوړوي، او په همدې ترتیب سره یا هم د دوو الکتروني ساحو په نوم سره هم یادیږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای سي چې د خطي مالیکولونو ترمنځ د مرکزي اټوم په شاوخوا باندې دوه الکتروني ساحې وجود ولري، او مالیکولونه یې خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري. د دوی ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه یا ولانسي زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده. ایس پی هایبرید او چې د ایس پی هایبرید په دې ځای کې مراد تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکساید او داسې نور کولای شو چې تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي، او د دوی ترمنځ یوازې او یوازې دوه الکتروني ساحې چې سوي دي رامنځته سوي دي. او الکتروني ساحې ګران زکونکو موږ او تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو ګونی دوه ګونی درې ګونی یو طرفه اشتراکي اړیکه او آزاد جوړه الکترونونه دې ته موږ او تاسو چې شو ویلی سو الکتروني ساحه ویلی سو. او بل ګران زکونکو ځینې وختونه کېدای سي چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه اوسي. دا مالیکولونه چې د پخپل شاوخوا کې کېدای سي چې درې الکتروني ساحې جوړې کړي، او د دوی ترمنځ ولانسي زاویه چې د هغه مساوي په 120 درجه سره ده د ایس پی دوه هایبرید درلودونکې ده. او په همدې ترتیب د ایس د اوربیتال برخه یو پر درېیمه برخه او د پی د اوربیتال برخه دوه پر درېیمه برخه ده. داسې ګرانو زده کوونکو، یو هم ځینې وختونه کېدای سي څلور سطحي مالیکولونه وجود ولري چې څلور سطحي مالیکولونه چې دي د خپل مرکزي اټوم په شاوخوا کې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي، چې یو دوه درې څلور الکتروني ساحې رامنځته کړي دي. او دوی چې دي د ایس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د ایس پی درې هایبرید درې د پی اوربیتالونه یو د ایس اوربیتال درلودلو سره، او یعنی دلته درې اوربیتالونه دي چې کوي څلور اوربیتالونه دوی منځته راوړي. د ایس اوربیتال یو پر څلورمه برخه او د پی اوربیتال چې د هغه درې پر څلورمه برخه د مختلف مرکبات لکه سلفاید او سلفیټ په مثال کښې ورکولی سو. یو هم ګرانو زده کوونکو، د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرایل مالیکولونه دي. دا بیا هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې کوي جوړوي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي زاویه مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د ایس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کښې د ایس پی درې او ډي دوه چې یو موږ او تاسو د ایس اوربیتال دی د پی اوربیتالونه او یو دوه هم د ډي اوربیتال سو. د دوی ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه، د ایس برخه یو پر شپږمه، د پی برخه درې پر شپږمه، او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګرانو زده کوونکو، د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ او تاسو کولای سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربون او د هایدروجن ترمنځ هغه اړیکه نه لیکل کېږي. دوهم کېدای سي چې د کاربینونو د اټومونو ترمنځ اړیکې ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي چې ولیکل سي. او درېیم کېدای سي چې موږ او تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي چې وښي، لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. که چېرې وګورو موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویلی چې د دوی په همدې ترتیب لومړی په داسې شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن تر منځ اړیکه، خو وروسته تاسو وګورئ په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړل، ساده مو کړل. ځینې وختونه داسې حالت هم غوره کولی شي چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن تر منځ اړیکه ورنه کړو، یا د کاربینول د اټومونو تر منځ اړیکه ورنه کړو، او یا هم ځینې وختونه کولی سو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو، چې دا هم کولی سو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو.
رالو ګران زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې تاسو یو څو سوالونه ستاسو لپاره جوړ سوي دي. لومړی سوال، مالیکولي فرمول کېدای شي چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي سنتیز، تجزیوي او هیڅ یو. دوهم سوال، د مرکباتو د ساده او مالیکولي فرمولو د پوهولو لپاره لازمه ده ترڅو د مرکباتو په تحلیل پوه شو، په کوم تحلیل؟ دریم سوال، هغه مرکبات چې عین مالیکولي فرمولونه لرونکي وي خو جوړښتیز فرمولونه یو له بل سره فرق ولري، یو د بل څه شي بلل کیږي؟ مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبریږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اورېدل یې مه هېروئ.